ساعت لس بجې شوې وی بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خبرونې کې د خبري مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د طنز مینوالو لپاره د ګورې اچار او د غرس کلی کور پروګرامونه خپریږي. په راپورونو کې د امریکا د خاص استازی له قوله اوري چې وایي هر څومره چې امنیتي موافقه ځنډیږي هومره ورسره اندېښنې ډیریږي. خو مخې تر دې چې راپورونه وړاندې کړو توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د کابل هوایي ډګر شمال خواته نن ساري و چاودنه وسوه خو چارواکي وایي د تلفات په اړه لا معلومات نسته. ولسمشرانو باراک اوباما او حامد کرزي په جنوبي افریقا کې سره کتلې خو دا ملاقات ډېر لنډ و. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري د دې هېواد له کانګرس وغوښتل چې په اوس وخت کې پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي. د هم بشپړ خبرونه. چارواکي وایي نن سهار 3 بجې د کابل ښار د قصبې پر سړک چاودنه سوې خو د تلفات په اړه تر اوسه معلومات نسته. د کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې چاودیدونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوی و. ښاغلی صدیقي په دې اړه ویل
در شمال میدان هوایی کابل
سهار دی وای د کابل د هوایی ډګر شمال خواته د قصبې پر سړک چاودنه سوې. دا سیمه د 15مې حوزې مربوط ده چې تر ډېره سوداګر له دې لارې تګ راتګ کوي. دا چاودنه په کابل کې د اقلب د 15مې نیټې د انتحاري حملې نه وروسته کېږي. په هغې انتحاري حملې کې 14 کسان وژل سول او له 10 زیات ټپیان سول. د دې چاودنې مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په دې اړه جزئیات په راتلونکو خبرونو کې اورېدلی سئ. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جنوبي افریقا کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یوازې روغبړ وکړ او له هغه سره د خبرو لپاره هغه ځای مناسب نه و. دواړه ولسمشران د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا یاد ته د درناوي په مراسمو کې د ګډون لپاره جوهانسبورګ ته تللي وه. افغان ولسمشر د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې او د هغه لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډابنز وایي د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به اندېښنې زیاتې کړي او هم به د افغانستان پر اقتصادي چارو منفي اغیز وکړي. ډابنز پرون د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې د غرض ویل چې متحده ایالات لمندي هند به افغان ولسمشر د دې تړون لاسلیک کېدو ته وهڅوي. هغه زیاته کړه له هند څخه چې له افغانستان سره ښې اړیکې لري او افغان ولسمشر هم د دې هېواد ډېر احترام کوي دغه نږدې کتنه به د دغه تړون د ملاتړ لپاره یو زمینه برابره کړي، ځکه د ډابنز په وینا له ایران پرته د سیمې نور ټول هېوادونه له کرزي څخه غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو تر وخته به په هغو سیمو کې امن ټینګ کړي چې پکښې په اوس وخت کې ناکراري زیاته ده. د کورونی چار وزارت ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې عملیات ګړندي کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره سي. په داسې حال کې چې د کورونی چار وزارت د انتخاباتو لپاره د کلک امنیت ډاډ ورکوي، دغه وزارت او نور امنیتي ارګانونه په دې کې پاتې راغلي چې په شپږو نامنو ولسوالیو کې د نوم لیکنې د بهیر لپاره امنیت ټینګ کړي. د هرات د ولایتي شورا رئیس وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ په امنیتي موافقه کې ځنډ د خلکو اندېښنې پارولې دي. سید وحید قتالی پرون په یو خبري غونډه کې ویل په کار ده چې په دې برخه کې د مشورتي لویې جرګې پریکړه ومنل سي. دی وایي د افغانستان خلکو خپلې ملي ګټې سمې په ګوته کړې. کوم کارونه چې اوس کېږي د ملي ګټو خلاف دي او یوه ملي اندېښنه یې زېږولې ده. مشورتي لویې جرګې چې ولسمشر کرزي د امنیتي موافقې په اړه حکومت ته د مشورې لپاره بللې وه، امریکا سره د افغانستان د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د کانګرس له غړي وغوښتل چې په اوس وخت کې پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي، ځکه د نړۍ قدرتونه د دې هېواد د اټومي لانجې د دایمي حل لپاره هڅه کوي او د هدف ته د رسیدو په لومړي ګام کې له تهران سره شوې موقتي موافقه عملي کوي. کیری پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړیو نه وغوښتل چې د دوی مرکچانو او ماهرانو ته فرصت ورکړي څو خپل کارونه مخته یوسي.
While we negotiate to see if we کله چې مو خبرې اترې کوو او کوخخ کوو یوې هر اړخیزې موافقې ته ورسیږو چې زموږ ټولې اندېښنې لري کړي. یو مهم حقیقت شته او هغه دا چې د ایران اټومي پروګرام به پرمخ لاړ نه شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر دغه راز ویل که د اعتماد جوړولو لپاره هغه موافقه چې تېره میاشت په ژنیوا کې رامنځته سوه سمه نتیجه ورنه کړې. د امریکا حکومت به له کانګرس وغواړي چې پر ایران نور بندیزونه ولګوي. تېره میاشت د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران موافقه وکړه چې تهران به د خپل اټومي پروګرام ځینې فعالیتونه د شپږو میاشتو لپاره بندوي او په بدل کې لویدیځ پر تهران لګول سوي بندیزونه یو څه نرموي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف نن له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې کوي. ټاکل سوی دی چې ښاغلی لاوروف د ایران له ولسمشر حسن روحاني او بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وویني. د دوی د خبرو په اجنډا کې د نورو مسایلو ترڅنګ په ژنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موقتي موافقه شامله ده. ایران د نړیوالو بندیزونو د نرمیندو په بدل کې موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د لاروف او ایرانی چارواکي به د سوریې د سولې د کنفرانس پر پلانونو هم وژغیږي. مسکو او تهران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبر اعلان او سیمه ایزې رسنۍ خبر ورکوي چې په سلګونو د بلوا ضد پولیسو نن سهار وختي د اوکراین د پلازمینې کیف د خپلواکۍ چوک پر لورې چې ځي چیرې چې اعتراض کوونکو لوی کمپ درولی دی. د راپورونو له مخې پولیسو هڅه وکړه چې موانع لرې کړي، خو د اعتراض کوونکو د مقاومت په نتیجه کې بېرته په شا ولاړل. پولیسو د کمپ په لنډه فاصله کې سنګر نیولی دی. مظاهره چیانو خجالت وباسئ، موږ به مقاومت وکړو شعارونه ورکول او د اوکراین ملي سرودې ږغوه. د کیف د خپلواکۍ پر چوک د پولیس عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مرستیال وزیره ویکتوریا نولند په کیف کې د یو له حکومت او اپوزیسیون سره د خبرو له لارې هڅه کوي چې یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ازادي راډیو د یکشنبې له ورځې راهیسې د انټرنیټي حملې هدف ګرځېدلی. د دې راډیو چارواکي ویل هڅه کوي هر څومره ژر چې کیدای سي هغه ستونزې هوارې کړي چې د دغه حملې له امله په ویبپاڼو د انټرنیټ له لارې خپرونو او پروګرامونو کې رامنځته شوي دي. د ازادي راډیو عمومي رئیس اکیون کلوز ویل له دغه ستونزې هغه کسان خبروي چې د ازادي راډیو په نشراتو پورې تړلې دي. کلوز زیاته کړه، موږ له دغې راپیدا سوې ستونزې ډېر ناراحته یو او له خپلو مینهوالو غواړو چې له موږ سره اوسي. د ازادي اروپا یا ازادي راډیو تېره میاشت هم له ورته انټرنیټي حملې سره مخ سوې وه. او د دې مهال وروستی خبر ده چې د ریال مادرید د فوټبال کلب ستوری کریستیانو رونالډو تېره شپه د هغه لومړني فوټبالر په توګه وپېژندل سو چې د اروپا د اتلانو د لیګ په سیالۍ کې نه ګولونه وهلي دي. د تېره شپه په مسابقه کې ریال مادرید د ډنمارک اف سي کوپنهاګن ته 2-0 ماته ورکړه. د اروپا د اتلانو د لیګ د سیالۍ په دوام کې مانچستر یونایټډ شختر دونیتسک ته 1-0 ماته ورکړه او مانچستر سیټي د جرمني له بایرن مونیخ څخه 2-0 لوبه وګټله. دا تر دې دمه خبرونه.
لاس په چاو اته دقیقې دی د دې خبرونه په دوام کې وابري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي هر څومره چې امنیتي موافقه ځنډیږي همره ورسره اندېښنې ډېریږي. د مځکه پر سر د منګلو او زازیو زړه لانجه ختم شوه.
د منازعې مځکه نیمه برخه بدون لاغه برخه چې د منګلو قومونو نظر په اسنادو اخیستې د لري پرې مخوته او نیمه باقی برخه چې ده
د کونړ او نورستان د څو ولسوالۍ خلک وایي طالبانو پرې لارې بندې کړي.
قطع مریضان من پر خود در زنانه من پر خود طول لاری بندی او امبولانس دوباره راغی، امبولانس که زخمی و طالبان اغا امبولانس بیر تسره زخمی و گرزه و پینه.
داری او زین نورو مطالب و ترسنگ دو اونیس پروگرامون لرو کور کلای او دو گاری اچار. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په جنوبی افریقا کې د نیلسن منډیلا یاد ته د درناوی په مراسمو کې له روغبړه پرته زیاتې خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په خاطر امریکایي چارواکو پر ولسمشر کرزی فشارونه زیات کړي دي. ولسمشر کرزی دغه فشارونه د یوې رواني جګړې پیل بولي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي که هر څومره دغه تړون ځنډیږي هغومره ورسره اندېښنې زیاتېږي او هم به زیان اقتصادی پلوه افغانانو ته زیات وي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د کونړ ولایت د ناړۍ غازی آباد او د نورستان ولایت د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو وسلوالو طالبانو د غازی آباد او اسمار ولسوالیو په ساحو کې څو ځایه په لوی سړک کې دیوالونه جوړ کړي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په موټرو کې او یا هم پیدا تګ راتګ وکړي.
زما نوم حاجي ګل محمد دی. جلالا کې چې ما ولیدل د ټول علاقې پنځه واړه ولسوالۍ بندې وي، طالبانو بندې کړي وي، بیا په جلالان بندې کړي وي، په نشګام هم بندې کړي وي، او کته مریضان هم نه پرېښودل، زنانې هم نه پرېښودل، ټول لارې بندې. او امبولانس دبره راغی، امبولانس کې زخمي وو، طالبانو هغه امبولانس بیرته سره زخمي وګرځا او پېنه.
دوی وایي امنیتي ځواکونو تر اوسه د لارې د خلاصون دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی او نه هم په هغو ځایونو کوم ډس کړی چې په کومو کې وسلوالو طالبانو وسلې نصب کړي دي.
هغوی ځان دفاع کوله، د ولس حمایه نه شوه کولی، ولس د لارې نه شوه ازادولی، فقط د ځان حمایه کوله.
خلک وایي لومړی افغان ځواکونو لری پرتو سیمو ته تللې لارې بندې کړې وي او چاته اجازه نه ورکول چې خوراکي او نور اړین توکي انتقال کړي.
په درو باندې وایي چې حکومت بند کړی دي او د درو طالبان د پاسېدلو چې درو ته لارې آزاد کړي، نو موږ به تاسو دې لرو ولسونو ته د حکومت په تصرف کې کوم ولسونه دې ته موږ لارې آزاد کړو، نو په دې ولسونو باندې لارې بندې کړې.
د کونړ ولایتي شورا مرستیال انجینر محمد اسماعیل شینواری ازادي رادیو ته وویل څو ورځې کېږي چې د کونړ او نورستان د پنځو ولسوالۍ اوسیدونکي د لارې د بندېدو له امله ستونزې ګالي.
دغه لار چې د پنځه ولسوالۍ دي، د دې لارې قومي خلکو باندې مم بنده شوې ده، وړنې پرې دي، غوړنې پرې دي، ټماټر نه پرې دي، یعنی څه چې خوراکي مواد دي که نور دي، د دې چې هغه مریض هم نه را پرې دي.
دی وایي هڅه کوي چې د جرګې له لارې یا د ستونزه هواره کړي.
د تیروتنې په خاطر بخښنه غواړو چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د څرګندونو د راپور پر ځای مو د کونړ راپور واورید. د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز د څرګندونو جزئیات اوس نوریاس نوری دراوروي.
د سپین مانی یو چارواکی وایي چې د امریکا ولسمشر برک اوباما د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن ماندیلا یاد ته د درناوي په مراسمو کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یوازې روغبړ وکړ. د اسپین مانی د ملي امنیت سلاکار مرستیال بن روډز د امریکا د ولسمشر په ایر فورس 1 الوتکه کې چې له جنوبي افریقا څخه بیرته امریکا ته په لاره وه سپرو خبره لاندې وویل چې اوباما د غذای له کرزي سره چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د واشنګټن پر لپسې غوښتنه رد کړې او هغه د فشارونو یوه برخه بللې ده د خبرو لپاره مناسب ونه باله. افغان ولسمشر چې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو یې ډډه کړې، امریکا بیا تورنه کړه چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان د فشار زیاتولو لپاره یوه رواني جګړه پیل کړې ده. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډیبنز پرون وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به اندېښنې زیاتې کړي او افغانانو ته به بې سببه اقتصادي زیانونه ورسوي. ډیبنز دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. هغه وویل د امنیتي تړون د لاسلیک په ځنډېدو سره به افغانۍ راولویږي، سرمایه به له دې هېواده ووزي او د ملکیتونو ارزښت به ټیټ شي. ډیبنز زیاته کړه پر دې سربیره د امریکا او نورو هېوادونو لپاره به هم ګرانه شي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو او نورو مرستو لپاره خپل پلانونه جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هند ته د افغان ولسمشر کیدونکو سفر ته هیله څرګند کړه چې دا هیواد بل خپل نفوس څخه چې پر افغانستان لري وکول شي. ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر بچی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شو، ویلي تر هغه به دغه تړون لاسلیک نکړي چې د افغانستان دوه عمده شرطونه له طالبانو سره د سولې د خبرو پروسه عملی پیل او د افغانانو پر کورونو عملیات پای ته رسیدلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي چې نوی د کابل له سفره بیرته ستون شوی او افغان ولسمشر سره هم د امنیتي تړون پر سر د راپورته شوی لانجې په باب خبرې کړي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وویل هند له افغانستان سره ښې اړیکې لري او کرزی هم د هند زیات درناوی کوي. د هغه په وینا دا هیواد به هم لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر افغان ولسمشر دې ته وهڅوي چې دغه تړون لاسلیک کړي. د بنزوئل له ایران پرته د سیمې ټولو هیوادونو له کرزي څخه د دې شی غوښتنه کړې او زیاته کړه که څه هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشران په مرکزی آسیا کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ نه کوي، خو دوی دا منلی چې د نړیوالې ټولنې د پوځي او اقتصادي مرستو د دوام پرته د دې خطر شته چې افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته مخه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د د منګلو او ځاځیو ترمنځ د مځکې پر سر د شخړې دایمي حل لار په دې ټکي سره راووته چې د دوی ترمنځ لانجه به په رسمي ډول په محکمه کې خلاصي شي. دا چې جنجال په کومه نقطه کې وو او څه پېښ شول، له سیمې زموږ خبریال داود تپان په خپل راپور کې اوروي.
په پکتیا کې د منګل او ځاځیو قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوې شخړه له کابل څخه د راغلي هیئت او ولایتي ادارې لخوا د تل لپاره حل او پریکړې دواړو لوري ته وړاندې شوه. د منګل او ځاځیو ترمنځ دغه لانجه چې له تېرو دوو اونیو راهیسې ډېره ګرمه شوې او ترمنځ جګړو کې نږدې لس تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه، تېره ورځ په قطعي پریکړې سره حل شوه. د دې ستونزې د دایمي حل په موخه د دواړو قبیلو په مشوره اعلان وشو که په راتلونکي کې هر چا د هیئت له پریکړو غړونه وکړه، د پکتیا ولسونه حکومت به په ګډه مخه نیسي او 1500 لک نغد افغانۍ به د جریمې په توګه ترې اخلي. له کابل څخه د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک په مشرۍ د ولسمشرۍ دفتر په حکم راغلي پلاوي چې د سرحدي ځواکونو عمومي قومندان، وزیرانو، ملي امنیت شورا، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو پکې ګډون درلود، د مسلې د حل دایمي پریکړه وکړه. دغه پلاوي د دواړو لوریو له مشرانو مخور سر لپر لپسې جرګو غونډ ورسته هغه پریکړه چې په 500 مادو کې د ولایت مقام په واسطه په ډنډ پټانو لسوالۍ کې شوه او د دواړو قبیلو د مشرانو لوري لاسلیکونه پرې شوی وو د پلی کېدو وړ وګڼله. د راغلي پلاوي مشر ډاکټر محمد اکرم خپلواک وویل هغه ځمکه چې لانجمنه ده د ولایت مقام او د دوی د پریکړه لیک په ملتیا محکمې ته سپارل کېږي او د محکمې پریکړه به دواړو لوریو ته د منلو وړ وي.
بالاخره د زراعتي ځمکې په اړه یو توافق ته ورسېدو. من د منازعه ځکه نیمه برخه بدون لاغه برخه نه چې د منګلو قومونو نظر په اسنادو اخیستې د لري پرې مخوتله، او نیمه باقي برخه چې ده هغه به د حکومت تر مشرۍ لاندې د ولسوال او د قمندان امنیت تر مشرۍ لاندې کومه چې غیر زراعتي ځمکه تر تصرف لاندې ده دا به هم تر تصرف لاندې وي، او قمندان او ولسوال د منطقې به یو داسې دهقان پیدا کوي چې هغه نه ځاځی وي، نه منګل وي، نه مقبل وي، نه څمکنی وي، نه خروټی وي، بلکې یو بې طرفه چې هیڅ چا ته د اعتراض وړ نه وي هغه به کوي تر څو چې محکمه پیسره په دې اړوند باندې کوي.
همدا ډول د پکتیا والي جمعه خان همدرد وایي چې دوی د ځمکې پر سر لانجه تر دې بریده واره کړې چې نور به د منګل او ځاځیو ترمنځ شخړه نه کیږي. دا د په وینا له سیمې څخه به ټول امنیتي ځواکونه ایستل کیږي. هغه ځوانان چې د اربکوی په نوم د قبیلو له لوري نومول شوي بې وسلې او له سنګرونو څخه کوزیږي. همدرد وایي
لومړنی کار چې موږ وکړو هغه هم تصاره کوو چې هغه اوربند و او د سنګرو تخلیه وه، د لویې لارې خلاصول وو، او په ټولو ولسوالیو کې چې هغه قومي اربکي وو هغه هم منحل اعلان کړی. لومړی کار چې ډېر ضروري و ترسره شو.
دا پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان کې د ځاځیو منګلو قبیلو ترمنځ دا شخړه د شاوخوا سل جریبه ځمکې پر سر په داسې حال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې هم د ځمکې غره او ځنګله په سر د کورنیو قبیلو ترمنځ شخړې رامنځته شوې دي. د سیمې د شنونکو په قول که چېرته د دې ډول لانجو هواري لپاره ځایي حکومتي اداره جدي اقدامات ونه کړي نو په راتلونکي کې د احتمالي ستونزو او اوږدمهاله دښمنیو وړاندوینه کیږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس په هم نسیم شفق درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د راروانو انتخاباتو، د امنیت، د پاکستان د راکټي بریدونو او په افغانستان کې د هند او روسیې لخوا د وسلو د ترمیم د فابریکې د جوړولو په اړه مطالب خپاره کړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د راتلونکو انتخاباتو امنیت به د افغانستان 400 زره کسیز ځواک ټینګ کړي. د ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقی له قوله لیکلي چې د راروانو انتخاباتو د امنیت لپاره تیاری نیول شوی او د خلکو حضور به پکې پراخ وي. محور د همدې وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې دا مهال د افغانستان په سطح د رای ورکولو نږدې 200 مرکزونه د دوی په کنټرول کې نه دي، خو هڅه کیږي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو یې امنیت ټینګ شي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم پر همدې موضوع یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی په بروکسل کې د ناټو لغړیو هیوادونو غوښتي چې د راتلونکو انتخاباتو د سرنې لپاره خپل سارونکي افغانستان ته راوستوي. د ورسپانې د پاکستان راکټي بریدونه د امریکا د پلان شوې جګړې یو برخه تر عنوان لاندې په بل مطلب کې لیکلی چې دا بریدونه هغه وخت ډیریږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر کومې مسالې اختلافات پیدا شي. د سرنوشت په لیکنه پاکستان هم په دغو بریدونو سره غواړي چې افغانان پر خپل حکومت بې باوره کړي. انیس دولتي ورسپانې هم انتخاباتي اندېښنې بلریشي تر عنوان لاندې په خپلې سرمقالې کې د راروانو انتخاباتو د امنیت مسأله راخیستې. د دې ورسپانې په باور څومره چې انتخاباتو ته نږدې کیږو اندېښنې هم ډېریږي ځکه چې د افغانستان په ټولو برخو کې امنیت ټینګ نه دی. خو د ورسپانې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ته په اشاره لیکلی چې افغان امنیتي ځواکونه اوس پیاوړي شوي او د راتلونکو انتخاباتو امنیت به په سم ډول ټینګ کړي. ملی باور غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلی چې هند او روسیا په پوځي برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. د ورسپانې په هند کې د افغانستان د سفیر د مرستیال په حواله لیکلی چې هند او روسیا غواړي په افغانستان کې د وسلو د ترمیم یو فابریکه جوړ کړي. د ملی باور په لیکنه د دې فابریکې په اړه متخصصینو له مخکنه خبري کړي او تمه ده چې په دې فابریکه کې هغه وسلې ترمیم شي چې له مخکنه په افغانستان کې پاتې دي. ملی آرمان غیر دولتي ورسپانې په غټو ټکو کې سعودي عربستان غواړي طالبان بیا واک ته ورسیږي تر عنوان لاندې یو لیکنه خبره کړي. د ورسپانې لیکي چې سعودي عربستان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو نه وروسته د یوې جوړې کړې طرحې له مخې غواړي چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د بشري حقوقو د راتلونکو وضعیت په اړه خوشبينه ده. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر پرون په کابل کې وی غونډه ته وویل په افغانستان کې به د ظرفیتونو لوړیدو سره د بشري حقوقو وضعیت هم بد وکړي. قاسم سولمل پر راپور لري.
د شجو د اقتصادي مشارکت منوم یو راپور چې د 1400 ځینې سوداګرو نظرونه پکښه خستل سوي شي چې څبند نیمه پښتل سوي سوداګری مېرمنی د خپل راتلونکو په اړه ډاډ دي. دا راپور د مارکیټ جوړونې په نوم یو مؤسسې لخوا برابر شوی او د دې مؤسسې رئیس بشیر امیری د خپل دو پر مهال ویل
بیک چیز جالب کې مو دایي راپور یافتیم با
یو پس راپور موضوع چې موږ په دې راپور کې ولې د هغه داده چې د 2014 میلادي کال په اړه لاندې شنو سره سره بیا هم شاوخوا 50% شوځو تریات نیټه ورسته هم خوشبینی شولې او وایي چې د 2014 میلادي کال وضعیت شای د دوی پر سوداګری ډیر تاثیر ونه لري.
د راپور لمخې سوداګری، لاسي صنایع، ترانسپورت او لوجستیک، ساختماني چارې، رسنۍ، شونه او روزنه، معلوماتي ټکنالوژي او روغتیا هغه هم د سکتورونو دي چې افغان میرمن پکښې کار کوي. اخو په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې له شدینه سوداګرو او کارکونکو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ځینو سوداګری شرکتونو خاوندان په اقتصادي برخه کې د شذو ګډون ګټور بولي. دوو شدینه سوداګرو فوزی ګیلانی او لیزا غوسی په دې اړه ازادي رډو ته ویل
موږ نه شو کولای خځې له نارینه وو څخه بیلې وګڼو. دوی کولای شي په اقتصاد کې ماسر او په ځای رول ولوبوي.
تاثیر بسیار زیات دره په خاطر کې
تاثیر یې ډیر دی. زما په نظر کله چې یو مېرمن یو کوچنی تجارت ولري کولای شي له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي او کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي نو د هیواد اقتصاد ښه کیږي.
د شذو د اقتصادي مشارکت په نامه راپور چې په تیر یو کال کې جوړ شوی په اقتصادي او سوداګری زو برخو کې د شذو د ویل سیسې فعالیتونه پکښې ځای دي. خو د راپور لمخې د شذو اقتصادي او سوداګری فعالیتونه تر ډیره په کابل او د یشمیر ولایتونو په مرکزونو کې متمرکز دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی. د اداره وایي چې دا جدي ستونزه ده او باید چې ور باندې غور وشي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ناامني، بېوزلي، ناسم رواجونه او په بشپړ ډول د قانون نه عملي کېدل په دې برخه کې اساسي ستونزې بولي. نسیم شفق په دې باب راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي خو لا هم په دې اړه جدي ستونزې او ناخوالې شته چې ورته ګوته نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید چې ورته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر جورجیت ګیګنون ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضع په تیرو څو میاشتو کې لا خراب شوې ده.
Our assessment is that the overall human rights
زمګر زه به چې د بشري حقوقو وضعیت په مجموع کې د خرابېدو په حال کې دی او په تیرو څو میاشتو کې خراب شوی هم دی. د دې لپاره یو شمېر دلایل هم شته. لومړی لامل یې په زیات اندازه د ملکیانو روانه مرګ ژوبله او وسلواله جګړه ده. تر اوسه هم زیات شمېر ښځې، نارینه او ماشومان وژل کیږي.
جورجیت ګیګنون د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې سرګنده کړه چې په افغانستان کې لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې تر ډیره په دودیزو جرګو کې حل کیږي او دا د دې په خبره سبب شوی چې د هغوی حقوقو ته کمه رسیدګي وشي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو د ادارې لخوا په یو تازه خبر شوی راپور کې هم ویل شوی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په افغانستان کې په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. له خوانزی د لزګونو زرونجونو لریوالی په زوره د هغوی واده کول وهل ټکول له کوره د یو شمیر انجونو او خزو تیخته او په زینو مواردو کې په یو او بل نوم د یو شمیر خزو او انجونو وژنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې له اساسي اندېښنو څخه بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی خالد پښتون هم وایي چې لا هم له بشري حقوقو څخه یو شمیر سرغړونکي په واک کې دي او په لری پروتو سیمو کې خزو او انجونو ته د هغوی حقوق نه ورکول کیږي.
د حقوق بشر ناقضین یا په خوا موجودی او یا اوس په یو تعداد ارسو کې اوس هم د حقوق بشر نقض صورت مومي، خصوصا د شوزو په ایساک شي، خصوصا د اطفالو په ایساک شي، خصوصا په ځین لیرو پرتو منطقو کې د ځین قوي ملکانو او توپک سالارانو په توسوس سره اوس هم د شان لیدل کیږي او لیدل کیږي. خو خوشبختانه په لوی شارو کې د مسایل کم سوي دي.
خاغلی پښتونوی کچیر افغان دولت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته جدي پام ونه کړي نو خایي چې د بشري حقوقو وضعیت په تیره د خزو په برخه کې په دې هیواد کې نور هم خراب شي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تازه راپور پر اساس د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې زرګونه پیښې ثبت شوي. په دې راپور کې راغلی چې په روان کال کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د مشرانو جرګې غړی بلقیس روشن هم همدې مسلې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د موجودو ستونزو اصلي علت د بشري حقوقو سرغړونکو ته سزا نه ورکول دي. د سرګند کړه چې د بشري حقوقو مهم سرغړونکو لا هم په واک دي او دوی به هیڅکله بشري حقوقونه په افغانستان کې خوندي نه کړي.
ما باور به درم تا وخت کې ناقضین حقوق بشر
زه په دې باور لرم تر څو چې د بشري حقوقو هغه سرغړون کې چې خلک یې وژلي او د هغوی وینې توی کړي په واقعي وي بشري حقوقونه نه خوندي کیږي. هر هغه څوک چې پو او عقل ولري دا نه مني چې د بشري حقوقو سرغړون کې به خلکو ته د هغوی حقوق ورکړي.
بشر بر مردم حقوق بته.
میرمن روشن وایي چې انتقالي عدالت په افغانستان کې د کاغذ پر مخ پاتې شو او هغه راپور هم لا تر اوسه نه دی خپور شوی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د جنگي مجرمینو په اړه برابر کړی و. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقوقو په برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوي مني خو وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د پاموړ پرمختګونه هم شوي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر ازادي رادیو ته وویل چې د هلکانو ترڅنګ سلګونه زره نجونې هم خوانځي او تزي او لزګونه زره ځوانان په لوړو زده کړو بوخت دي. دی وویل اوس مهال په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او حتی امنیتي برخو کې د نارینه وو ترڅنګ ښځې هم فعالیت لري او د افغانستان د ودی او پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. خو سیما سمر هم د بشري حقوقو په برخه کې نیمګړتیاوي مني. دا وایي چې ناامني، بېوزلي په بشپړه توګه د قانون نه عملي کېدل او لخپل حقوقو د خلکو بې خبري جدي ستونزې دي. میرمن سمر په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ځینو مهمو اقداماتو پر کولو ټینګار کوي.
اول بشري حقوقو ته ارزښونه ته سیاسي تعهد پکار ده. دوم قانون ده، قانون په افغانستان کې جوړیږي یا اصلاح کیږي هغه د بشري حقوقو پر ارزښو باندې ولاړی. دریم د فخر کم کول او د بشري حقوقو ارزښو ته احترام کول او هغه ته تطبیقول ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون سم د مخ کې په خپل یو راپور کې وویل چې دروان کال په نیمایي کې په دې هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې سلور زره پیخي ثبت شوی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونه وایي چې د محل په دې هیواد کې سلګونه زره ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي خوانځي او تنزي او شاخه یا سخت کارونه ترسره کوي. حتی ولسمشر کرزی هم څه مده وړاندې له کورنیو او د بشري حقوقو له مدافعانو نه وغوښتل چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي او هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم د دې هیواد له بیلابیلو برخو نه پر یو شمېر نجونو او ښځو د جنسي تیری د زور ودونو په بدو کې د ورکولو او داسې نورو راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقوقو د دفاع سازمانونه وایي کچېرې له بشري حقوقو څخه سرغړونکو ته لازمه او په وخت سزا ورکړی شي نو دا به په افغانستان کې د بشري حقوقو له خوندي کولو سره ډیره مرسته وکړي.
ساعت لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
د کابل ښار په 15 حوزې کې نن سهار و 14 وسوه. د دې پیښې د تلفات په اړه معلومات نشته، خو وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې بهرنۍ ځواکونو ته یې پکې تلفات اړولي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جنوبي افریقا کې له ولسمشر حامد کرزي سره کتلي، خو د دوی ملاقات ډیر لنډ و. د کورونی چار وزارت وایي د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو تر وخته به په هغو سیمو کې امن ټینګ کړي چې پکې په اوس وخت کې ناکراري ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د کانګرس له غړي وغوښتل چې په اوس وخت کې پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي، ځکه د نړۍ قدرتونه د دې هیواد د اټومي لانجې د دایمي حل لپاره هڅه کوي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف نن له ایراني چارواکو سره ګوري، څو د نورو مسایلو ترڅنګ په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې په مسلې وژغیږي. راپورونه وایي چې په سلګونو د بلوازد پولیس نن سهار وختي د اوکراین د پلازمینې کیف د خپلواکۍ چوک پر لوري ځي، چیرې چې اعتراض کوونکي لوی کمپ یې درولی او اعتراض ته دوام ورکړی دی. او د ریال مادرید د فوټبال کلب ستوری کریستیانو رونالدو تیره شپه د هغه لومړني فوټبالر په توګه وپېژندل سو چې د اروپا د اتلانو د لیګ په سیالۍ کې 9 ګولونه وهلي دي.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو مخته دي چې کور کله یو د غوړی اچار پروګرامونه ووري. د ژوند رنگونه لرو.
د ژوند رنگونه
نمې ولي کدی درو بارو اړو دغه ژوند
د زما تاسو ژوند ډیر سختي کې پوري کې
مونږ ته
و
مونږه وخت مخبل ژوند کې خوشاله یا آزادي وړه ما آزادي زما آزادي خپل ژوند کو کنه.
مالداری دې څنګه ده؟ څونه مال لري؟
یو دوه شو مال لرم پزل د خدای ته.
څه شي دی هغه؟
میګری وزيدي
شدي کې
شدي څنګه نکی
بیا شدي خرڅوي کې خوري چې کوي
هغه پنیرم کو آشنا ته مور کو دوست مور کو غولیم ته کو کرتب ته کو
څنګه را بیا د ناروغي مریضې استا کنه ست څنګه دي؟
تمباکو ورکو.
تمباکو څنګه ورکې؟
هغه یخماتی وطنی یو بوټه را واخل بغور ته وښو مغوبم ګورکو.
تمباکو لکه مکوي
ولې دا پټې کې ګرل کې بل بوټه دا غو چې بوټې دي کورې ورته وای دا اندونو سره ده بل بوټه دا هغه دا وخه ورته وای دا چې دې کې ځپسند هغه واخل جوش ګورش شو دې پیځاتی دا خو چټي کلینیکو دې بازار خو چټي خو څه دواګان دي
دا د تمباکو هغه دلچسپ د کړې دي تجربه
دا لپدار لپدار مته دا را پاتل پدار
ښا پمړای نه کی کوم ورځ
سمړای چې هغه لاله کوغه وخرو کې درم فیت خیر او خیراتم ته مګم کې وخرو
څنګه مالداری خو ډیر لري بیا لاندې ام کې
لاندې سډیر مړي چې هغه وچو په بارو مون سره غوخه بار دي هیڅ احتیاجات نه ورته لږ سډیا کوم بیا ورا واخله لاله کو زای چې بس هیڅ مشکل هم نشته
میلمانه چې درې څنګه بیا کوم میګ ورته لاله
یې څه میلمانه چې را چې تیار یو چې غوخه ورته وای چې ته وچه غوخه خوره کده دب صدر تلل هغه مونږه تاسو سره را لاله کده دا څه کده غونډه وای نه نه دا به ناله لی مونږ وچه غوښه خورو بیا وچه ورته پخه کړو ځای تي بس روا هغه چې وایي دا نه خورو مونږ کروتي خورو بیا کروتي ورته پاخه کړو کروتي ورته هغه کړو بیا مغه چې خورو
څه رقم مېلمانې خوښېږي چې درسې ډېرې شپې وکړه که لږ وخت پاتې سي
نیکا مېلما یې په هغه څوک نه تنګېږي او مېلما غضب شي هغه د روژې له خنځیرې ماخواته شي
مېلما غضب چاته وایي
مېلما غضب هغه چې نه درنه ولاړېږي او خیر دی روپۍ نه وي کې تاله کاروباره باسي هغه ته مېلما غضب مونږ وایي او نیک مېلمانه ته هغه وایي چې خپل مشکل راسره ووایي او چای مړی او عزت یې وکړو او خدای په امانی وخت دې ته مونږ نیک مېلمه وایي
مېلمه غذاب بیا لږ لرې که ډېر
هېڅ مغه ساتون مالته لزامې په خېټې مړ کړو دی چې ورته زه ورور
خپله خو به چاته نه مېلمه غذاب کېږي
څوک
ته
زه
و
چې مېلمه غذاب سم ما شپه نه تېرېږي مېلمه غذاب شپه کمه ده و نیک عمل ښه ده نیک خوی ښه ده انسانګیرت ښه ده سړیتوب ښه ده چې آینده لري
خیر اوسې کاکا جره
تم خیر اوسې
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو خیچری په قطو کې د پخښو خوراکي مواد خوړل څنګه دي
اکثرا موږ نخوت او مایان کور کې استفاده کوو سهولت پکې ډیر زیات دي هیڅ مشکل نشته دی یعنی دا چې فقط ګرم کړه
نننې خبرونه مو هم د موضوع ته ځنګړې کړې تمثيل ټوټه هم لرو علم وکړه اوسئ قدر من اوردونکو د خورنو خلک چې نارینه او میرمنې له کور نه بهر دندې لري اکثره وخت دومره بوخت وي چې د ځان لپاره خواړه نشي پخولی کلیوال نارینه هم چې د کار او زده کړې لپاره له کور نه لري ژوند کوي نو د دې پخولو په ځای خدا غني چې په قوطي کې تیار پخه خواړه لکه ماهی لوبیا نخود او داسې نور له بازار نه واخلي او نس پرموټ کړي دا ډول خواړه لای خو اقتصادي او له بل پلو ژر تیاریږي خو یوې خبرې چې د دې خوړو اخیستونکي پښیمانه کړي هغه تاریخ تیر شوي خوراکي مواد دي په پیل کې مو له څو تنو څخه پوښتلی چې دوی تاریخ ګوري که څنګه
غوښه اخو لوبیا اخو نخود اخو پیدا کېږي نه یا سره لړلي په دغه اکسپایر او مقصد تر وخت تیر او مقصد مخلوط غیر مخلوط چندان امتیاز نه کېږي مثلا زاله هم خرڅې تر وخت تیر خلکو نه پیسې هرې سره که زاله هم خرڅوي نه خرڅوي
پښه سوي د سی پکندار ولایت کې لسمنایک د سی مرزي پیدا شو چې هغه عامل چې ډاکټرانو دغه کده د تاریخ تیر سو خوړو سو
شودی اخلو کاغذی دبی چې دغه شودی اخلو خو په تاریخ باندې خمنګ وګور نه پیګو وا درید نو کو توکل په خدای خبره ده که خو او کبال یو کار اقلمی دغه جته به خیر چې فکرم نه یو بیا چې فکر شي اکثریت خلق نه پیګي ما ور شودی وړې و هغه چې مالته پاکټ خلاصو لغه مستی وي ل خراب دی نه مستی شوی
قطعی که دی پخوشو خوڑو چی تاکلی مدتی رشی یا هم المر تاکی خودل شی خوڑلی انسان دا سیاله ترسوی چی بیا پا طول عمر که خوڑلی چه چی ان نومی هم نخلی
زمان عمر ایدار دا ولد محمد ایدار ولایت مقابل دا ولسوالی پغمان دا مرگیانو دی تندری پکلی که وسیگو دا بازار که کم سودا خرچیگی دا لوبیا خودگی کسوا نخود شو مایان شو دا یواز ما خوړلو و چې خولې لمنې سالې کړم ډېرې خراب کړم خوند ډېرې خراب خوندې و نو دا بس مجبور سوم هلته کارم کوو چا سره چې کار کوو ټیکهدار سره غلی ډوډۍ به خپله خورئ بیا لاړو درې قطې مې واخیستل هغه سره کړې و لس روپۍ غوړیم ټماټر لهم سره واخیستل نو مونږ ویل زه خرچه کمه راځي نو هغه هم چې وکړه ټولې خراب کړو مونږ 500 روپۍ شی نه و او زر دوه زر مونږ باندې خرچه وسو دوایي وسوه نو دا بازاري دا شیان دا ډېر نقص رسوي دا یو ځل مې چې واخیستل بس بیا مې ونه خوړم
کله خو د سړي پام دې ته نه وي چې د خوړو تاریخ وګوري او یا هم په دوکاندار باور کوي څه چې په کار وي اور نه اخلي خو بیا چې وخوري ورته معلومیږي چې خراب شی خوړلی دي
پاس بازار ته ختمه دا کانسل د لوبیا مې راوښتل متوجي نسوم چې د تاریخ وګورم کنه سیوادم لرم په تاریخ هم پیګم خو دې ته متوجي نسوم لړم یو ځانه مې راوښت او کوټ مې راوړو تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت بعد ایما کول مې د سپېچش پیدا کړ د ګلاس ټول کار په دې کانسل د لوبیا افغانستان افغانستان خلکو لفار موزر دی کو مپید دی تاریخ گوری او بل دغه دکانونه ک پامی زیاتره شیشه لګوی د دې لپاره چې د جنس سی هغه کار چې ټول د مخبل ماری خو دغه لوبیا او د نور مواد دی غذایی مواد په سمو دور سره استفاده وسی دغه د دې تاریخ خوی
د افغانستان ډیر خلک سواد نه لري اغوی په دینه پویږي چې د خوړو تاریخ چیرې لیکل شوی وي او د خرابېدل موده څه وخت وي. د لغمان اوسنکی ولایت خان چې سترګې سم نه ویني وایي کله چې کوم څه اخلي نو تاریخ یې حتما په داسې چا ګوري چې هغه پویږي.
یا قیماغ یا شیدې یا بل شی هر شی چې خوراکی که نه تاریخ تیر شوی نه پوهېږم. بیا په لار کې کوم باسواد سړی هغه ته وایم چې راځي وروره دا تاریخ ته وګوره چې تاریخ تیر شوی دی که نه ده تیر شوی. هغه بیا ګوري راځي چې تاریخ تیر شوی دی سړی ته ورانې کوي که نه مریضیږي سړی خرابېږي سړی په دې شي کېدای شي چې انسان له منځه لاړ شي. بیا بېرته دکاندار ته وړم.
رزو دې ته چې ولې اکثر خلک په قطیو کې تیار پخه شوي شیان اخلي. د کابل اوسېدونکي برېښنا وایي چې هغه له کور نه بهر دنده لري اکثر وخت بیرون وي نو ځکه له تیارو پخو شوو خوراکي موادو نه کار اخلي.
کوم شیان چې کنسر په نوم خرڅېږي بازار کې یو خو مطر دی لوبیا دی نخود ته او مایان اکثرا مونږ نخود او مایان کور کې استفاده کوو. سهولت پکې ډېر زیات دی ځینې مواد پکې اضافه کوو بیا کوم مشکل پکې نشته دی فقط دومره چې تاریخ تیر شوی نه یو خو وخت نه ضایع کېږي. ښځه چې له کور نه بهر وظیفه لري کار کوي چې کور ته ځي کیدای شي چې کوم میلمه ورکره راغلی وي او دوی نشي کولی چې دفتا میلمه ته کوم شی ورته آماده کړي. ډېر سهولت دی یعنی کولی شي چې د خپل میلمه عزت هم وکړي او د کورنۍ مشکلات هم حل شي. هیڅ مشکل نشته دی یعنی دا چې فقط ګرمې کړه لږ څه رومي بانجان او پیاز ورکې اضافه کوم پنځه لس دقو کې آماده کېږي.
شفیع الله هم وایي چې د سهولت او قیمت له نظره تیار پخ شوي خوړ ډېر ښه دي خو په دوکانونو کې لکه څنګه چې په کار ده هغسې نه ساتل کېږي نو ځکه یې له ګټې نه تاوان ډېر وي.
محصلین زیاتره ترې استفاده کوي زیاتره په دفاترو کې استفاده ترې نه کوي. په کورنیو کې هم عاجله برخه کې ترې استفاده کوي ځکه چې دا ډېر تیاري او هر څوک په اساري سره کولی شي چې هغې نه استفاده وکړي ګټه ترېنه پورته کړي. که سهولت یې وګورو که قیمت ته وګورو ډېر مناسب دي لیکن دا چې ولې بیا هم ونه کوي دوی لس یو دا دي چې په دوکانونو کې په سټنډرډ توګه نه شي ساتلی دا په کومه درجه کې وساتل د تاریخ لري لمر وړانګې رضی ورته نور زیادونه رسي په صحیح لحاظ باندې. دوهم برخه دا ده چې دا واردېږي لا هم له خلکو سره داسې اندېښنې دي چې له بده مرغه دی مګر نور مو سټنډرډ اداره په دې نه ده توانېدلې چې دغه توکي په هغه معیاري بڼه باندې وارزوي. خلک وایي چې دغه تاریخ په برخه کې چې زیاتره موږ خو لنډ نښې دی چې موږ تاریخ ګورو تاریخ دوباره وهل کېږي په دې باندې دا غټه اندېښنه ده. او نور په هر لحاظ په قیمت لحاظ ترېنه راځي خصوصا ما چې استفاده کړې ده هغه د ماهیدې غوښو نه استفاده کړې ده.
د پکتیا اوسېدونکی محمد ظاهر وایي چې خلک خو اکثره یې دومره سواد نه لري چې د خوړو تاریخ وګوري یا یې سترګې نه ویني او یا یې هم پام نه ورته کېږي. نو د حل لاره دا ده چې دوکاندار له ځان سره خدای عذر وګڼي زاړه تاریخ تیر شوي مواد خرڅ نه کړي.
کنسروي وخت پې تیر شوی وي اکثره د صحت دپاره فایده نه لري نقص لري. حکومت هم تر اوسه پورې په دې کنټرول باندې بریالی شوی نه دی چې ټول حالات مکمل کنټرول کړي. هغه تاریخ هم داسې ویجاړ لیکلی وي ښه سړی نه پې پوهېږي چې دغسې مواد واردوي ملک ته یې راوړي. همدغه خلک باید له خدای نه وویرېږي او دغسې مال چې هغه له تاریخ نه تیر وي هغه خلکو ته ضرر رسوي هغه خلکو ته تاوان رسوي. دغسې شیان له خودداري وکړي چې وخت یې تیر شي خود به خوده دوکاندار هغه مال باید دفن کړي یعنی خرچ نه کړي په خلکو باندې. خلک نه پوهېږي خلک په سلو کې تقریبا لس فیصده باسواده نه دي بېسواده دي هغه په تاریخ نه پوهېږي. هغه بیا اکثره چې شیان اخلي دوکاندار چې څه ورته ووایي هغه مني. هغه داسې فکر کوي چې دغه مواد چې راوارد شوي دي اکسپایر تاریخ یا د ختمېدو تاریخ هم نه لري په دغه باندې هم نه وي خبر. هغه داسې فکر کوي چې دا راغلي دي نو راغلي دي هر وخت چې خوري قابل د خوراک دي. نو په دغه خاطر باندې یوازې تجار او هغه دوکاندار چې دغه مواد رواردوي او خرڅوي د ملت سره باید ګزاره وکړي او دغسې غلط شیان خرڅ نه کړي.
د چلسي پلوه تاریخ تیر شوي خواړه څومره خطرناک دي د ایمرجنسي په روغتون کې له ډاکټر مجیب الرحمن اوریاخیل سره غږېدلی یو.
دقیقه تاریخ ورکوي مثلا د لس ورځو لپاره یا د شلو ورځو لپاره چې په دغه موده کې باید دا استفاده وسي. که استفاده ونه شي د کیمیاوي تعاملاتو له وجې نه حتی باید مرګ ګرځي. مریض ته کانګې پیدا کېږي نس ناسته حتی قبضیتونه سرچرخي په حساب مریض ته تب او حتی دا شیان کله چې کانسر مواد اخلو اهتمامات لري مثلا چې تولیدېږي باید کومه درجه کې وساتل شي چې اکثرا وایي چې تاسو له 50 درجو نه کته په دې درجه کې باید ساتي چې هغه اکثرا په یخچالو کې یا په یخو ځایو کې ساتل کېږي. بدبوی پکې پیدا کېږي ځینې تورټاکې پکې پیدا کېږي یا مثلا غبار پکې پیدا کېږي یو رقم دیننه د بوتل خاتمې نه چې یو رقم خولې پکې دا ټول علائم دي چې باید له دې دین استفاده ونسی، یعنی دا شی غذایی مواد نسی یا فاضله مواد باندې بدل شوی ده، او که څوک استفاده کین نو هغه عواقب سمخ کی نویره موږ سره به مخامخ کیږي. اول باید ځان مطمئن کی په نیټه باندې د خلاصیدلو په وخت کې باید په قوتي باندې ځان پوه کی چې آیا بوینه کړای یا پرسیدنی نه سره باید په نظر کې ونیسی.
د نورم او ستاندارد اداري کارکونکو مجیب رحمان خطیر هم وایي چې دوی په بازار کې د تاریخ تیر شو او بې کیفیت خوړو د خرڅولو کابل اندېښنه لري. دوی تر خپل توانه هڅه کوي چې د ستونزه حل کړي.
بل شک دغه مسائل شته په بازار کې د لیبل یا د برچسب چې موږ ورته وایو دغه ستاندارد هم موږ جوړ کړی دی او د امریکا وزارت هم موږ ورکړی دی چې په یو لیبل کې کوم موارد باید چې وکتل شي، کوم موارد باید کنټرول شي، کوم موارد باید چې وجود ولري، ځکه چې حتی په ځینو مواردو کې موږ وینو چې بلکه تاریخ تاریخ نشته، چې تاریخ د اکسپایر یا تاریخ د انقضاء څو وخت دی. په افغانستان کې نور مشکلات هم شته، یخچالي ترانسپورتونه نشته تر اوسه پورې چې دغه مواد انتقال شي، حتی که د ښه کیفیت مواد هم افغانستان ته راشي دا چې پاتې کیږي په اونۍ او په ګمرکاتو کې کیفیت له منځه ځي، ځکه چې هلته د حرارت د تودوخې درجه نشي کنټرولېدی، په لاره کې د تودوخې درجه نشي کنټرولېدی. دا مسایل دي چې باعث کیږي چې غذایي توکي چې بازار ته عرضه کیږي خپل هغه اصلي کیفیت له لاسه ورکړي. موږ په دې باندې کار کوو چې یو نظارتي میکانیزم باید چې جوړ کړو تر څو چې دغه استانداردونه چې موږ مختلف ادارو ته ورکوو د هغوی د تطبیق نه موږ نظارت وکړو. اوس موږ په دې باندې کار کوو، نږدې راتلونکي به دغه میکانیزم انشاءالله به جوړ شي.
درنه اوردونکو، اوس تمثيل جوړورو په تمثيل جوړه کې د کسانو پاک له خبرې شوې چې پیسې او نور قیمتي شیان په سم ځای کې نساتي، بیا نو هغه به چور نه ورک او دوی سرګردانه وي.
خزه هغه پیسې خوراکه
او درې سړی چې چیرته می خېلې لګې خواته سره دلته می توشک لګې
خواته
سره
دغه
دی ورې ته خواته دغه توشک ته در پورته
ته در پورته دته څه نه معلومې
زبې بیرونو ګورم لکه چې د کندو په سر می خېوي
یاره خزه دې ته د لاس خو زبې خې دوس پګم او تر اغلم و خورې دغه سره زه څه وکم پیسې ورکم دا پیسې واخله کله وي توشک لا دې می خې کله په تلویزیون می خې کله ان ماری کې می خې کله اوس وي په کندو می خې
اوس په دغه وخت پیسې څخه هغه بیا چارم میلمانه و څه آل نو ته دې به شي په دغه کوټه
دا پیسې دلته نشته خچا واخسي څو
دې دا جکړه کیا
وې خورې ټوله دنیا می پیسې وغوښته پیدا می نکړې و سړی نه پېږم څه چش دې می خې دي خو دا سړی سبا کوټه سنده ما پیدا بسي
ګوره وروره خود تاسو غل مغل مکوې هم میلمانه په بل کوټه کې ناشته وا به وري هغه په ځان لګي کې چوي دا مرخص دي دا داس نه دی وې خورې جنگ خو می ور سره نه کړه خو په قرار مو دي چې هغه پیسې راکا
اوس خو دیا تا وتل دی خدغه جی کیسه می پیا دی هغه جی کی وس نسه
د توشک لاندک چته ګلم لاندک چته د قالین لاندک چته ولی تاسو کې
سیټ می ورته راوړو د تلا خزم ما دا واخلش فسانه کی کار کو و عراقه وی کته ورته می دا پځای کړی ویزه زی پځای کوم دا هغه سیټ نن ورځ پورې مړ ژوند دی ورک
دا چایو وین خورې زه څه خبره يم خو د راک ما د میس په سر کی خو نور نو زه په کار اختاس ما غمی دی یاد و
وسته ولټه پیسې ولټه
هیڅ جای پاته نسو چې ما نه لټولای
زه چې د وظیفې نه راغلم پیسو باندې باندې مشمان لوبې کولې د هغه د لاس نه می خسي دا پیسې
شکر و امرور چې ته پر رااله کنه وای راغله بیا به مڅ کولې دا پیسې به د مشمان څخه بل چاولې
خو زم هم دا ما خوريال ته ملمانی دي خپچه راړې دا پیسې
پیسې دې پیدا کړې دې او زه دې دونه سرګردانه کړم
پیسې مې ستاسو په کوټه کې نه دي پیدا کړې پاشپسخانه کې مې نه دي پیدا کړې کوڅه کې مې ماشومان له لاس نه واخیستې بل ورځ دا کارونه کې پیسې مې درکولې بکس کې د قلفې کې کلی در سره ده
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام دا یا کو به پیژنئ هغه د غیر قانوني وسلو ټولولو پروګرام درخیم هغه چې د وسلې ټولولو په نامه یې د نړیوالو بلا ډېر ډالر اخوا دا خوا کړل هغه وسلې هماغه سرغوچ پاتې شوې او له هغه راهیسې په هغو وسلو بلا ډېر قتلونه او جنګونه وشول اوس بل حکومتي ارګان غواړي په همدغه نامه د ډالرو بېخ وباسي او په بدل کې د څو بې معاشي او بې کنداغه ټوپکو عکسونه او فلمونه بهرنی مرسته کوونکو ته ور وښیي، لکه چې د ډایاک غوښې شیدې کوي چې تر څو کلونو لوښلو وروسته یې هم خلک د لوښلو خاص لري او لوښي په لاس ورته ګرځي. دا هم لکه د مخدره موادو په ضد د کمپاین غوا ده چې هیڅ وچیږي نه. د خبرونې په پیل کې مو د امنیت په برخه کې یو جوړ شوي مطبوعاتي کنفرانس ته بیایو چې ووینو هلته څه بوس بادېږي.
محترم حاضرینو، خوشحالم چې تاسو خبریالانو ته په ټول هیواد کې د امنیت ټینګېدو زیری درکوم، خو په ډیر معذرت سره هیله کوم چې محترم خبریالان زموږ د ځینو امنیتي شکونو د لرې کولو له امله کمرې، کاغذونه، قلمونه او هر څه چې ورسره دي په ځمکه کیږدي او لاسونه پورته ونیسي چې تلاشي سي. محترم خبریالان مه خفه کیږئ، د ښه امنیت لپاره باید داسې وشي کنه.
لاسونه دې ښه پورته کړه، سترګې ونه رپوي، تاسې خبریالان ډېر خطرناک خلک
دي. دا لاسونه مې پورته نیول.
دغه امنیت چې تاسو شاهدان یې زمونږ د امنیتي ځواکونو د نستړي کیدونکو هڅو او د امنیتي چارو د ښې رهبرۍ په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نو اوس که څوک په دې اړه پوښتنه لري کولای شي.
د ګلو ګیډه یم، د حقیقت شبنامې خبریاله. که دا راته ووایي چې امنیت د شپې لخوا ښه ټینګ دی او که د ورځې لخوا؟
په دواړو وختونو کې ټینګ دی، خو په لویو جرګو کې نو بیا په بېساري ډول ټینګ وي، دومره چې څوک له کوره راوتلو ته هم نه پرېږدو.
چې امنیت ټینګ دی نو بیا د تا او نورو چارواکو له کورونو څخه د کوه قاف دیوالونه ولې راتاو دي چې ځینو خو ان څو کوڅې بندې کړي دي؟ دومره دیوالونه او پوستو ته په ټینګ امنیت کې څه حاجت دی؟
ته ښه وایې، همدغه زموږ سوراور او لوړ دیوالونه او امنیتي پوستې په خپله د دې ثبوت دي چې امنیت ټینګ دی، ځکه تاسې به نه وي اورېدلي چې دښمن له دغو دیوالونو او پوستو نه راوختی وي او یا دې هم کومه چاودنه پکې شوې وي. تاسو اورېدلي دي
د خلکو د امنیت په اکله څه وایې؟
هغه دي، امنیتي پوستې مې ټولې خپلې کوڅې ته راټولې کړې دي، نور خو یې کوم بل خطر در تهدیدوي؟
که د امنیت یو مثال راکړې.
ولې نه، په دواړو تکو تورو سترګو
تر سترګو دي جارسه.
ډېر مثالونه به درکړم. خدایوې، تاسې هم ولیده چې جمهور رئیس په هلیکوپټر کې آن له ارګه د لویې جرګې د تالار ځای ته راغی او لاړ. الحمدلله د بې امنیتۍ هېڅ ډول بده پېښه ونه شوه او ډېر په خیرات سره یې دغه سفر وکړ.
جمهوري ریاست د کاندید شویو کاندیدانو پال مو کتلی دی، اورېدل یې بې ګټې نه دي.
شنبه
هغه کاندیدان چې د شنبه په ورځ زیږیدلی دي د بریالیتوب لږ چانس لري، ځکه چې د شنبه په ورځ ټول خلک د خپل کاروبار په غم کې وي او د کاندیدانو په کیسه کې هم نه کیږي. نو ټول هغه کاندیدان چې د شنبه په ورځ زیږیدلی دي باید خپل لوی لوی عکسونه د دوکانونو، کارځایونو، دفترونو او ښوونځیو په دیوالونو کلک کړي چې د خلکو ورته پام شي، او که د عکسونو چاپولو پیسې نه لري نو خپل نمونه دې په تباشیر او یا سکور ښه غټ غټ مشقي ولیکي. خو زیات باور داده چې د غومره غریب کاندید به نه وي. یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي کاندیدان باید ډېر احتیاط وکړي چې له خلکو سره د خبرو په وخت یې کامل می سرګند نه شي. له همدې امله باید هر ورځ څو نوي عصري لغتونه او سیاسي اصطلاحګانې لکه جیوپولیټیک، جیوستراتیژیک، جیو اکانومیک او داسې نور زده کړي.
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي کاندیدان باید هر ورځ د خبرو او بحثونو پر وخت د انتخاباتي تقلب، حکومتي لاسوهنو او درغلیو گردان وکوي، ځکه چې دغه ښاغلي د کامیابیدو چانس نه لري. نو که ناکام شول تیار به یې مخکې له مخکې ویلي وي چې انتخاباتو کې درغلی شوي او حکومت لاس پکې وهلی دی. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي کاندیدان باید درې ژبې ولري، چې په یوه له حکومت سره غږیږي، په بله له بهرنیو دوستانو سره، او په درېیمه یې له عامو خلکو نه د رایې ورکولو غوښتنه وکړي. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي کاندیدان باید خپل عکسونه څلور ډوله چاپ کړي، یعنی د مخې له خوا، د شا له خوا، له یوه څنګه او له بله څنګه، تر څو رایې ورکوونکي ډاډه شي چې څوک دی. عامدارنګ باید په هر عکس کې جلا جلا جامې واغوندي، مثلا یو په شپو خولۍ کې، بل په پکول کې، بل په قرقلي کې او بل په لونګۍ کې، ځکه اوس ډیر خلک د چا لایقه تجربې او ښې سابقې ته نه ګوري، بلکې هغه د چا خبره د کاندید قواری او کشوپش ته ګوري. پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ د زیږیدلو کاندیدانو باید پنځه ډوله خوشامد او چاپروسي زده وي، او له خلکو سره د مخامخ کېدو په وخت ګټه ترې واخلي. که خلک پرې تیر وتل خو ښه او ترخه، او که تیر نه وتل نو دغه پنځه ډوله خوشامد او چاپروسي بیا وروسته هم ورته پکارېږي، نه دې ورخطا کېږي. او که دا خبره نه مني نو په لوړو څوکیو ناست کسان دې وګوري. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلی کاندید خو نو په پټو سترګو بریالی دی، ځکه د جمعې ورځ خو د کمپاین لپاره سره طلا ده، په دې شرط چې کاندید د جمعې لمونځ قضا نه کړي او له لمانځه مخکې عمومي امان ته لاړ شي. په دواړو ځایو کې د خلکو ګڼه ګوڼه جلبولی شي چې خپل انتخاباتي بابولالې ورته ووایي.
او اوس دا غبرک شیرم واوري چې دی ورای ورکون کې احساس پکې ټوپا کې وهي.
زمونږ د کلی کاندید له کلی لري ګرځي، وای چې رایه راکئ، وای چې رایه راکئ. زمونږ د کلی کاندید وای کرایا راکئ او زه کامیاب شوم چرې، نو د کلی سړک درته بیا بیا قیروم، هغه د لوی سړک الوی پل مو کوران که هغه هم بیا جوړوم. زمونږ د کلی کاندید له کلی لري ګرځي، وای چرایا راکئ. زمونږ د کلی کاندید له کلی لري لري چې کلیوال ووینی ورته په نرمه ژبه وایي چې سار مو شمه. زمونږ د کلی کاندید له کلی لري لري چې کلیوال ووینی ورته په نرمه ژبه وایي چې زار مو شمه. بس تاسو رایه راکئ، کارونه ماته پرېږدئ، قرار بېغمه کینئ، خپل سړکونه وران کئ، خپل مکتبونه وران کئ، چې له سره درته په موسسه آباد کم، قرار بې غمه کینئ، خپل سړکونه وران کئ، خپل مکتبونه وران کئ، چې له سره درته په موسسه آباد کم. زمونږ د کلی کاندید له کلی لري ګرځي، وایي چې رایه راکئ. زمونږ د کلی کاندید زمونږ په نظم پوه دی، زمونږ په زړه پوهیږي. زمونږ د کلی کاندید زمونږ په نظم پوه دی، زمونږ په زړه پوهیږي، ځکه درېیم ځل یې دی چې غواړي رایه واخلي او بیا وکیل شي راته. او زمونږ د کلی کاندید له کلی لرې ګرځي، وایي چې رایه راکئ، او وایي چې رایه راکئ. زمونږ د کلی کاندید
دا خبرونه ما ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره امینی، هوسۍ حکمت او مسکا احساس. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.